آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د لیندۍ 28 ده چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر له 12 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
په ترکیه کې د بم دوه غټې چاودنې شوې دي، 13 تنه پکې وژل شوي. په اندونیزیا کې 3 تنه نیول شوي چې غوښتل یې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د بم چاودنې وکړي، او امریکا وایي روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې په قندوز کې د اداري فساد او د بډو خوړلو د ختمولو لپاره یوه ګډه غونډه جوړه شوه. دا وخت په افغانستان کې د هوا ککړتیا یا ناپاکي یوه غټه ستونزه ده. امریکا سوریې ته خپل 200 عسکر هم لیږي. د افریقا په یوشي هیوادونو کې د جنگ او ناقرارۍ له امله د 2015 میلادي کال په پای کې 2.5 میلیونه خلک بې کوره شوي، او د پکتیکا ولس په هغه ولایت کې د مخدره موادو د کاروبار د تړلو غوښتنه کوي. دا رپورټونه به وروسته واورئ، خو لومړی به اشق الله رحیمزی تاسو ته د دې سات خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. په ترکیه کې چارواکي وایي چې د بم دوه غټې چاودنې شوې دي، 13 تنه پکې وژل شوي او 40 نور روبل دي. چارواکي وایي دغه دوه چاودنې پرون د شنبه په شپه د استنبول په ښار کې د فوټبال د یو میدانه بهر شوې دي. پولیس وایي یوه د موټر بم چاودنه او بله احتمال شته چې ځانمرګې برید وي. عیني شاهدان وایي د چاودنې نه وروسته د ډز غږونه هم اوریدل شوي دي. چاودنه د شپې پر 12 بجو هغه وخت وشوله چې د فوټبال په میدان کې لوبه روانه وه. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو وایي چې ټول ټپیان د پولیسو افسران دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دغه بریدونه یې کړي دي، خو د دې نه وړاندې په ترکیه کې چې کوم غټ بریدونه شوي وه، چارواکو یې ملامتي یا په داعش او یا په کوردي یاغیانو اچولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برطانیې سفیر ایزار کړی دی. د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس تسنیم وایي سفیر د برطانیې د صدر اعظم تیری سامی د هغو څرګندونو په حق لا د اعتراض د څرګندولو لپاره ورغوښتې و چې هغې په بحرین کې کړې وې. د برطانیې صدر اعظم تیری سامی د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا په غونډه کې ویلي و چې د خلیج هیوادونو مشران دې په ګډه په لبنان، عراق، یمن او سوریه کې د ایران د متجاوزو فعالیتونو مخه ونیسي. ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی مطبوعاتو ته ویلي دی چې د برطانیې سفیر ته یې د همدې موضوع په حق لا اعتراض څرګند کړی. په اندونیزیا کې 3 تنه نیول شوي چې غوښتل یې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د بم چاودنې وکړي. پولیسو د اندونیزیا په پایتخت جاکارتا کې 3 مشکوک تروریستان نیولي دي چې یوه یې میرمن او دوه یې سړي دي. چارواکي وایي دغو کسانو پلان درلود چې نن د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د تشریفاتو پر وخت په هغه سیمه کې بمونه وچوي چې زیات شمیر سیلانیان ورځي. پولیس وایي دغو کسانو 3 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په دیګ بخار کې ځای پر ځای کړي ول، او غوښتل یې چې د واده په بهانه د خلکو په منځ کې چاودنه وکړي. په یمن کې د پاوس په یوې نظامي اډې باندې د داعش په مرګانی حمله کې لږ تر لږه 50 عسکر وژل شوي دي. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
دغه مرګانی حمله د یمن د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې سعودي عربستان تر شا ولاړ دی د طرفدارو قواو په یوې نظامي اډې کې د عدن په بندري ښار کې هغه مهال وشوه چې په سلګونو عسکر د خپلو میاشتنۍ تنخواګانو د اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړو او د نوبت انتظار یې کوو. بم چوونکي چې له عسکرو سره په قطار کې ولاړو د ځان پورې تړلې بمې یو دم وچاو. د امنیتي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې 50 عسکر ځای په ځای وژل شو او اویو نه زیات زخمیان شوي دي. سعودي عربستان چې په یمن کې د عبدالربو منصور هادي په طرفدارۍ په 1994 لمریز کال کې مستقیمه نظامي مداخله وکړه، د یمن د حوثي شیعهګانو په ضد هوایي جنګ پیل کړ. حوثیانو د یمن پایتخت سنعا او ځینې نور مهم ښارونه له حکومتي قواو نه ونیول، خدا بدربو منصور هدی قواو پر اوس کال پوڑی کی بیت تل حسین نه د عدن بندری خار قبضه کو او خپل حکومت ورته انتقال کو. د اسلامی دولت یا داعش او القاعده جهادی ډلو څو ځله مخکې هم د یمن د جلا وطن حکومت پر عسکرو باندې په دغه مهم بندری خار کې مرګانی بریدونه کړي وو او حکومتي قواو نشو کولای چې په بشپړه توګه کنټرول کړي. په یمن کې د کورنۍ جنگ د پیل کېدو وروسته او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د نظامي مداخلې په نتیجه کې تر اوسه 10,000 کسان وژل شوي دي او په سلګونو زره خلک نور بې کوره شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې اوس هم د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. جګړې او ناامنۍ او د قانون د حاکمیت نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. دغه کمیسیون همدارنګه ویلي دي چې د ښځو، ماشومانو، معلولینو او بې ځای شوو کورنۍ سره هم ناوړه چلند کیږي. د بشري حقونو د کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودي امریکا غږ ته وویل چې د دولت نه د قوانینو د عملي کولو په برخه کې د اقداماتو غوښتنه کوي. او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای وایي روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. امریکایي مطبوعات وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای دې نتیجې ته رسیدلې چې روسیې د امریکا په د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبري ایجنسی یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي دي چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو ویلي دي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې دولتي چارواکو دې ته توجه کوله چې څنګه د ډونالډ ټرمپ سره مرسته وشي چې انتخابات وګټي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د هیواد استخباراتي ادارو ته امر کړی چې د انتخاباتو پر مهال د انټرنیټي بریدونو د سیړلو لپاره د یو بشپړ او جامع راپور برابر کړي. او وروستی خبر دا چې په سوریه کې یاغیان او د بشري حقونو د څار اداره وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جنگیالیو د پلمیرا یا تدمر خار بیرته د حکومتي ځواکونو نه نیولای. د سوریه حکومتي ځواکونو دغه خار پروسه کال د داعش نه نیولای و. د سوریه د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دی چې د داعش وسلوالو په حکومتي ځواکونو غافلګیرانه حمله وکړله. د سوریه حکومت وایي چې د تدمر خار ته یې کومکي ځواکونه لیږلي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې همدارنګه ادعا کړې ده چې یو حکومتي الوتکه هم غورځولې ده. یاغیانو همدارنګه ویلي دي چې د دې ښار نه روسي عسکر هم وتلي دي او داعش جنگیالي کوښښ کوي چې د ټي 4 په نامه د هوایي ځواکونو اډه ونیسي. د روسي او سوري الوتکې د همدې اډې نه پروازونه کوي چې د داعش په مرکزونو بمباري وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې د دې سات خبرونه واوریدل او د هم زمنګ د خبرونه لومړی مطلب د قندوز دولت په دولتي ادارو کې د اداري فساد او رشوت خورۍ د مخنیوي په خاطر یو غډه غونډه جوړه شوې ده چې حکومتي چارواکو او عام خلکو پکې ګډون کړو. په مکړه له قندوز نه زمنګ د خبريال ګل رحیم نیازمن را لیکلی رپورت.
په قندوز کې د اداري فساد پر خلاف په یو غونډه کې ټولو دولتي چارواکو او یو شمېر عامو خلکو ګډون درلود. د دغه ولایت خلک بیا هم دغه چارواکي په فساد تورنوي او وایي چې یو څوک خپله په فساد اختوي نو څنګه به د فساد پر خلاف مبارزه وکړي. خلک له دې شکایت کوي چې د قندوز په دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسیدلی دی، خو لوړ پوړي چارواکي بیا په دې ټینګار کوي چې که په دولتي ادارو کې لچا رشوت غوښتل کیږي دوی باید مسؤلین په جریان کې کړي او د فساد مخه ونیسي. هغه څوک چې کار یې په دولتي ادارو کې بند دی وایي چې که څوک چارواکو ته په یوه اداره کې د فساد خبر ورکړي د دې پر ځای چې کار یې وشي او د فساد مخه ونیول شي بیا په څو چنده زیات رشوت هم خپل کار نشي خلاصولی. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالبصیر وهاج وایي چې خپل همدغه چارواکي چې د فساد پر خلاف چیغې وهي په فساد کې ښکیل دي.
د فساد لمنځه وړلو لپاره دغه نمایشي پروګرامونه دا د حل لاره نه دی، د فساد نشي لمنځه وړلی، بلکې دا د فساد نم لاړ کول دي. د دې ډول باندې چې هغه کسان چې دلته ګډون کوي هغه ټول هغه کسان دي چې په دغه فساد کې ښکیل وي. د فساد لمنځه وړلو لپاره موثر لار دا ده چې باید مونږ د خپل د اداراتو نه، هغه د ټیټو اداراتو نه، د لوړو اداراتو پورې، د خپل د دفتر نه او د خپل د کاري ځای څخه باید شروع کړو. دا نه دی چې فقط د مطبوعاتو په وړاندې او یا هم د شعاري نمایشي ډول باندې د خلکو په حضور کې یو په تالار کې دا موضوع سرګند شي وویل شي چې فساد مونږ تقبیح کړی دی، مونږ غندو فساد، د ټولنې هغه د ملا تیر ماتی فساد ټولنې لمنځ وړي، بې اعتمادي، بې عدالتي، فساد، فحشا، همداراز ډېر نور مسایل رامنځته کوي. خو متاسفانه د دې د حل لاره دغه نمایشي غونډې، نمایشي جلسات دا د حل لاره نه دي. فساد چیرته دی؟ ټول خلک نریوي فساد. فساد همدغه اداراتو کې دی او همدغه ادارات بیرته فساد غندي، خو بیا د غندل نه شو، د مبارزه نه شو په فساد پر وړاندې باندې.
هغه وایي چې د فساد د مخنیوي په خاطر د غونډو جوړول هیڅ ګټه نه لري، بلکې ګټه په عمل کې ده او هر چارواکی باید په عملي توګه د فساد پر خلاف مبارزه وکړي.
دا پروګرام اصلا ټول کې به ګټه دی، ځکه دا به ګټه دی چې ځکه دغه د فساد کلمه نور خلکو ترمنځ بیخي بی اهمیته شوې ده، ځکه تاسو د دې شاید و چې په ګوندوس کې ممکن دی د یو اونۍ ترمنځ شپږو غونډې د فساد په نوم باندې جوړې شوې وي. په هر تالار او په هر ځای او په هر منطقه کې جزوګانه د فساد د مبارزې په وړاندې باندې غونډې جوړې شوې دي. خو متاسفانه دغه کسان چې فساد غندي او دغه کسان چې د فساد لپاره مبارزه کوي، دوی باید ټول سر منسجم شي او ځای شاید د دې امر کې چیرې حساب کې اداراتو کې هر یو دا وایي چې باید موږ د فساد سره باید مبارزه وکړو.
په قندوز کې د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم وایي چې په شعار او چیغو باندې د فساد مخه نه نیول کیږي، بلکې چارواکي د فساد د مخنیوي لپاره لاس په کار شي.
مبارزه به فساد تنه بر یک روز نمیشه.
د فساد مخنیوي په شعار نه کیږي، باید په عمل کې کار وشي او له فساد سره مبارزه په یو ورځ نه کیږي، باید هر ورځ د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو. د قندوز خلک وایي چې له تیر ځل سقوط وروسته په دولتي ادارو کې له لوړ پوړي مامور څخه ان تر یو عادي او ټیټ رتبه مامور پورې له مراجعینو پیسې اخلي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو یې ډډه کوله ویلي چې په دولتي ادارو کې فساد یا رشوت ورکول او اخیستل عادي شوی دی. هغه ویل چې اوس خلک د دې لپاره واسطې کوي چې رشوت یې واخیستل شي، بلکې واسطه د دې لپاره نه کوي چې کاری وشي. څومره د وړاندې په قندوز کې یو شمیر مدني فعالانو د دغه ولایت ځینو هغو رئیسانو ته ستاین لیکونه ورکړل چې د فساد تور پرې لګول کېده. دغه مدني فعالانو ویل چې دوی فکر کاوه چې له تقدیرولو وروسته به دغه دولتي مامورین له فساد څخه لاس واخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا مطلب د چاپیریال د ککړتیا په اړه ده. د هوا ککړتیا که په کور کې یا بیرون د خلکو د روغتیا لپاره یو غټه ستونزه ده، او ډاکټران وایي که چیرته په کور کې دننه هوا ککړی د انسان لپاره خطرونه زیات دي، ځکه چې د کور د مختلفو شیانو نه کیمیاوي مواد خارجیږي او بیا موږ هغه ناپاکه هوا تنفس کوو. پام وکړئ نور تفصیل ته د امریکا غږ د خبریالی جسیکا برمن په رپورټ کې.
د نباتاتو نه بغیر انسانان ژوند نشي کولای، ځکه چې هغوی هغه کاربن ډای اکساید جذبوي چې د انسان د وجود نه راوځي، او په بدل کې نباتات اکسیجن خارجوي او موږ یې تنفس کوو. د متحده ایالاتو د نیویارک ایالت د اوسیګو په پوهنتون کې څېړونکی ودود نیری وایي چې انسانان په دې خاطر نباتاتو ته ضرورت لري چې د هغوی نه خارج شوی اکسیجن اخلي.
Each of us breathe over 3000 gallons of air every day. And also we can't go without.
هر انسان په اوسط ډول هر ورځ د 3000 ګلانو په شاوخوا کې هوا تنفس کوي، او د 3 دقیقو نه زیات بے سا اخیستلو سړی ژوندۍ نه پات کیږي. دا په دې معنی چې د هوا پاکوالی او ککړتیا د انسان په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او موږ د سا اخیستلو لپاره پاکه هوا ته بیخي ډیر اړتیا لرو. ساينس پوهان او ډاکټران وایي چې په کور کې دننه د هوا ککړتیا چې کیمیاوي موادو له وجې پیدا کیږي، د بیرون د هوا نه 3 یا 15 چنده زیات خرابوي. په ساينسي لحاظ کوم کیمیاوي مواد چې په کور کې پیدا کیږي د بدلیدونکو عضوي مرکباتو په نامه یادیږي. په دې مرکباتو کې بنزین او فارمل دیهایډ شامل دي چې په انسانانو کې د سرطان د ناروغۍ سبب هم کیږي. دغه مرکبات د کور د رنګ، فرش، قالینو، فرنیچر، د چاپ ماشین یا پرنټر او ذخیره شوو پټرول نه پیدا کیږي. په کور کې د هوا د ککړتیا له وجې ګنګسیات، سالنډي او ډول ډول حساسیتونه پیدا کیږي. په انانوي توګه خلک د خپل کورونو نه ککړه هوا د فلټرونو د لارې بهر تباسي، او د بیرون تازه هوا د همدې فلټرونو د لارې د کور دننه راځي. ښاغلی نیری وایي چې دغه فلټرونه په برق چلیږي، لګښت هم زیاتی او هر څوک نشي اخیستی.
But we thought maybe we could use an easier and simpler.
موږ په دې فکر وکړ چې د کورنا د ککړې هوا د استلو لپاره باید یو داسې لار پیدا کړو چې هم ارزانه وي او هم اسانه وي. څېړونکو معلومه کړې چې یو تر ټولو غوره او اسانه لار دا ده چې په کور کې دننه نباتات وساتل شي. دغه نباتات کاربن ډای اکسایډ او نور مضر غازونه په کور کې جذبوي. په دې خاطر چې څوړونکي معلومه کی کوم بوټي په کور کې دننه موزر غازونه خجذبولې شي، هغوی 15 ډوله بیلابیل بوټي په یو کور کې کېخدل. په دې کور کې 8 ډوله بدلیدونکو عضوي مرکبات یا کیمیاوي مواد لیدل کېدل، او هغوی غوښتل معلومه کی چې کوم بوټي کوم مواد خجذبولې شي. څېړونکي ودود نیری وایي چې داسې بوټي هم هغوی تشخیص کړل چې په یو وخت کې څو ډوله مرکبات او کیمیاوي مواد جذبول، او ځینې بوټي بیا داسې و چې یوازې یو ډول مرکبه جذباوه.
We would recommend that instead of having one plant, five of one plant, we choose one of.
مونږ په همدې خاطر دا وړاندیز کوو چې د یو بوټي پر ځای د څو ډوله بوټي په کور کې وساتل شي، ځکه چې هر بوټي د هوا د پاکولو لپاره مختلف مضر مواد جذبوي. دا سیدی هم نه کیږي چې 15 یو ډول بوټي دی وساتل شي. د امریکا د هوایي فضا یا ناسا ادارې په 1904 تیا میلادي کال کې په دې کار کوي چې په فضا کې د هوا د پاکوالي لپاره د بوټ نه کار واخلي. ودود نیری وای چې همدې کار هغه هم وه چاوه چې په کورونو کې د هوا د پاکوالي لپاره په بوټو تحقیق وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو حکومت وای چې سوریې ته 200 نور نظامی پرسونل لیږي چې د ځانګړو قواو عسکر به هم پکې شامل وي. د امریکا را دفاع وزیر اشتن کارټر خبر اعلان ته ویل چې دا عسکر به په رقه کې د داعش سره وجنګیږي. په مکړه د آشنا تلویزیون دی رپورټ ته
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په بحرین کې د امنیت په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل 200 نوي سرتیري به د هغو پخوانیو 300 امریکایي سرتیرو سره یو ځای شي چې په سوریا کې د متحده ځواکونو سره له پخوا مرسته کوي.
زنن درته ویلی شم چې متحده ایالات به 200 نظامی پرسونل سوریې ته ولیږي. په دې کې به سپیشل فورس سرتیري هم وي، روزونکي او سلاکاران به هم وي، او د ماینونو د خلاصا کولو ماهرین به هم وي.
د سوریه په کورنۍ جګړه کې ایران، روسیه او شیعه ملیشه ځواکونه د بشار الاسد ملاتړ کوي، او ترکیه د خلیج عربي هیوادونه او امریکا د سنی یاغیانو په لوري ولاړ دي. د جګړې بل اړخ دا دی چې دا دواړه لوري بیا د داعش سره جګړه کوي. ښاغلی کارټر زیاته کړه په سوریه کې به داعش بل اخره ماته وخوري، خو کورنۍ جګړه به تر هغه پوري پای ته ونه رسیږي چې روسیه د بشار الاسد د ملاتړ لاس وانخلي.
روسیه په پیل کې ویلي وو چې د هغوی ځواکونه به د داعش سره جنګیږي او د واک د سیاسي انتقال بهیټ سره به مرسته وکړي، خو دا یو کار یې هم ونه کړ. او برعکس یې کورنۍ جګړه توده کړه او د سوریې د ولس تکلیفونه یې ډېر کړل.
اشتن کارټر د امریکا هغه پخوانی دریځ یو ځل بیا تکرار کړ چې د خلیج عربي هیوادونه باید په خپل منځ کې نظامی همکاري غښتلي کړي.
واقعیا دا دی چې د سیمې هیوادونه د ایران د بې ثباتۍ له سیاستونو اندېښنه لري چې امریکا هم دغه فکر کوي، نو دغه هیوادونه باید په خپله لاس په کار شي. معنا دا چې دغه هیوادونه باید د خپل منځي مشارکت له لارې په داسې نظامي چارو کې سرمایه ګذاري وکړي چې د تهدیدونو مخه ونیسي.
بلخانن د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې ځان د سوریې ملګري هیوادونه بولي په سوریه کې د سولې د هڅو په اړه غونډه وکړه. د متحده ایالاتو، جرمني، ایتالیا، برتانیې، سعودي، قطر، متحده اماراتو، اردن او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې د اپوزیسیون له استازو سره ولیدل. په حلب کې د بشار الاسد د ځواکونو پرمختګونو د سوریې د جنگ نقشه بدله کړې ده. په حلب کې جګړه روانه ده او د سوریې د پوځ لخوا په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د بشار الاسد ملاتړو ځواکونو د حلب تاریخي سیمې نیولې دي. اپوزیسیون د دې خبرې تصدیق لا نه دی کړی، او دا سیمې له 2012 کال راهیسې د بشار الاسد د مخالفینو په لاس کې وې. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15، د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په یویشتو افریقایي هیوادونو کې د 2015 میلادي کال په پای کې تقریبا 2.5 میلیون خلک بې کوره شوي وو. په یوه نوي رپورټ کې ملامتیا په دغه هیوادونو کې د روان تاوتریخوالي او طبیعي آفتونو په غاړه غورځول شوی، او ښایي چې د 2016 میلادي کال په دوران کې بې شمېر زیات فرق ونه کړي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال جوډي کاپوا رپورټ ته.
د داخلي بزاشو خلکو د څارنې مرکز وای هر ورځ په افریقا کې تقریبا 9500 تنه ل خپل کورونه وستل کیږي. دغه مرکز وای هر بزاشو کس یو شخصي تراژیدي بیانوي او دا د محلي ملي او بین المللي ځواب ورکوونکو لپاره یو ستونزه ده. د آی ډی ایم سی رئیسا بیلاک وای
The reason why we decided to publish this Africa specific report was also to respond to calls from our partners at the African Union who have been asking us
ولې موږ پریکړه وکړه چې د افریقا دغه خاص راپورټ خپور کړو. دلیل دا و چې په افریقایي اتحاد کې د خپل انډیوالانو غوښتنو ته ځواب وایو چې له موږ نه غوښتل چې د ټولې وچې په سطح د دغه ستونزې په باره کې دقیق معلومات وړاندې کړو. د منځنی ختیځ نه وروسته افریقا ده چې خلک مجبور کیږي خپل کور کلی پرېږدي. بیلاک بیا وایي
It is suffering from repeated displacements caused by conflict and violence across a number of countries, but it is also affected by displacement caused
په یو شمیر هیوادونو کې د جنجال او تاوتریخوالي په علت په پرله پسې توګه خلک بې کوره کیږي او کړاوونو سره مخامخ کیږي. مګر د بې کوره کېدو نور علتونه هم شته دی چې هغه طبیعي آفتونه او نور عوامل هم دي. موږ ته په 2015 کال کې دا پته ولګېدله چې 1.1% د دغو بې ځای شوو خلکو د بې ځای کېدو علت د سیلاب په شان نور طبیعي آفتونه وو. ملاوي یو له دغو هیوادونو وو چې طبیعي آفتونه ورباندې تاثیر کړی وو، مګر وچکالۍ هم تاثیر لرلی دی. بیلاک وایي ځینې هیوادونه د خلکو د بې ځای کېدو دوامداره ستونزه لري.
Nigeria, DRC, South Sudan, CAR, Sudan, Somalia. When it comes to natural hazards...
چه پده که نایجیریا ده کانگو دموکراتیک جمهوریت، جنوبی سودان، ده مرکزی افریقا جمهوریت، سودان او سومالیا رازی. زه دا خبره کوله شما کله چې موضوع د طبیعي آفتونو او پرمختیایي پروژو راپورته کیږي نو موږ په جغرافیایي لحاظ جامع اړخ په نظر کې نیسو. البته کله چې د وچکالۍ خبره راځي نو موږ اکثره وخت د افریقا ښکر او ساحل په نظر کې نیسو. کله چې د پرمختیایي پروژو موضوع مخته راځي نو که څه هم چې په اوس وخت کې موږ یو جامع ډاټا په لاس کې نه لرو او موږ په دې هم پوهیږو چې پرمختیایي پروګرام د بې ځای کېدو سبب کیږي. هم تیر کال په افریقا کې 3.5 میلیونه کسان بې کوره شولو چې په دې سره په 20 هیوادونو کې 2.4 میلیونه کسان بې کوره شوي وو. بیلاک بیا وایي
They are enormous numbers, but what they provide is really a sense of urgency, first of all. So it's really a question of putting this high up on policy making.
له هر څه نه لومړی خبره دا ده چې د دوی شمیر بې ساره زیات دی، مګر څه چې دوی ښودلی دي هغه واقعا د تادۍ خبره وه. ځکه نو واقعا دا پوښتنه دې د پالیسۍ جوړوونکو د ایجنډا په سر کې راشي. زه فکر کوم چې د بیلابیلو هیوادونو لپاره موقع ده چې د یو بل نه یاد کړي. زما مطلب دا ده چې واقعا ځینو متاثر شوو هیوادونو د آی ډی پی ډېرې د زړه پورې ملي پالیسۍ او ستراتیژي برابرې کړي دي، ځکه چې په کلونو کلونو په پرله پسې توګه په داخل کې په بې ځای کېدو ورباندې تاثیر کړی دی. په افریقا کې د بې ځای شوو کسانو د ژغورنې او مرستې لپاره د کمپالا کنوینسیون د افریقایي اتحاد د کنوینسیون غیر رسمي نوم دی. دا کنوینسیون په 2009 کال کې تصویب شو او حکومتونو ته په کار ده چې د هغو کسانو حقوق وژغوري چې د جنجال په علت سره خپل کورو کلیو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په داسې حال کې چې لا تر اوسه د 2016 کال لپاره د بې کوره شوو کسانو شمیر نهایي شوی نه دی، خو بیلاک پوره ډاډه ده چې بهتري به پکې نه وي راغلي. بیلاک زیاتوي
As the report says, it's very unlikely that that number will have gone down in 2016 simply because we know that there have been new displacements.
لکه څنګه چې په راپورټ کې راغلي دي دا احتمال نه لري ده په 2014 کال کې به د بې ځای شوو کسانو شمیر راښکته شي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په 2014 کال کې نوي کسان بې کوره شوي دي او نوی تحرکات شوی دی. مگر ځکه چې موږ په دې هم پوهیږو چې 2.4 میلیونه کسان په بې ځای شوي حالات کې ژوند کوي، احتمال نه لري چې د دوی بې ځای کېدو ته دوامدار حل پیدا شي، ځکه نو د دې احتمال شته چې دغه شمیر به اوسني شمیر ته ورته یا لږ غوندې لوړ وي. دننه په هیواد کې د بېځای شوو کسانو د څارنې د مرکز رئیسه وای د هغو کسانو په باره کې چې په کلونو کلونو بېځای شوي دي د ډاټا لاسته د راوړلو واټن پر خپل ځای دی، حتی چې په لسیزو بېځای شوي دي. بلاک وایي بین المللي پاملرنه هغه وخت کمزوري کېدای شي کله چې بشري ستونزې دوام پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم درنونکو د مهمه خبرونو لنډی زوري. په ترکیه کې د بم دوه غټې چاودنې شوې دي، 13 تنه پکې وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. په ترکیه کې چارواکي وایي دغه دوه چاودنې پرون د شنبې په شپه د استانبول په ښار کې د فوټبال د میدان بهر شوې دي. پولیس وایي یوه د موټر بم چاودنه او بلې احتمال شته چې ځانمرګې برید وي. عیني شاهدان وایي د چاودنې نه وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا بریدونه یې کړي دي. د ایران د بهرنی چار وزارت په تهران کې د برطانی سفیر ایزار کړی. د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنسی تسنیم وایي سفیر د برطانی د صدر اعظم تریسا می د هغه څرګندونو په حق له اعتراض ته څرګندولو لپاره ورغوښته و چې هغه په بهرین کې کړی وي. د برطانی صدر اعظم تریسا می د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا په غونډه کې ویلي و چې د خلیج هیوادونو مشران د په ګډه په لبنان، عراق، یمن او سوریه کې د ایران د متجاوز فعالیتونو مخه ونیسي. په اندونیزیا کې درې تنه نیول شوي چې غوښتل د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د بم چاودنې وکړي. پولیسو د اندونیزیا په پایتخت جاکارتا کې درې مشکوک تروریستان نیولي دي چې یوه یې میرمن او دوه یې سړي دي. چارواکي وایي دغه کسانو پلان درلود چې نن د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د تشریفاتو پر وخت په هغه سیمه کې بمونه وچوي چې زیات شمیر سیلانیان ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس هم د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. جګړې، نامنی او د قانون د حاکمیت نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې پیدا کړي دي. د کمیسیون همدارز ویلي دي چې د ښځو، ماشومانو، معلولینو او بې ځای شوو کورنۍ سره هم ناوړه چلند کیږي. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی ای ای وایي چې روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. امریکایي مطبوعات وایي د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی ای ای دې نتیجې ته رسیدلې چې روسیې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ د بریا سره مرسته کړې وه. د رویټرز خبري ایجنسی د یو امریکایي چارواکي له قبله ویلي دي چې امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې دولتي چارواکو ته دې ته توجه کوله چې څنګه د ډونلډ ټرمپ سره مرسته وشي چې انتخابات وګټي. او روسیې خبر ده چې په سوریه کې یاغیان او د بشري حقونو د څارې اداره وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جنګیالیو د پلمیرا یا تدمر ښار بیرته د حکومتي ځواکونو نه نیولی. د سوریې حکومتي ځواکونو دغه ښار پروسه کال د داعش نه نیولی وه. د سوریې د بشري حقونو د څارې اداره چې مرکز یې په برتانه کې دی ویلي دي چې داعش وسلوالو په حکومتي ځواکونو غافلګیرانه حمله کړې ده. د سوریې حکومت وایي چې د تدمر ښار ته یې کومکي ځواکونه لیږلي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې همدارنګه ادعا کړې ده چې یوه حکومتي الوتکۍ هم غورځولې ده.
او دا هم د دې خبرونه په پای کې د افغانستان د څو خلونو د موسم حال د سانتیګراد په حساب. نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 1 درجه سانتیګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 8 ده. په مهترلام کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 14 ده. په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 14 ده. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 8 درجه. په لشکرګاه کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 8 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 14 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه منفي 14 او ټیټه منفي 10 ده. او په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 3 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. درنو اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.